سلامونه او ستړي مسي وخت د سهار لاس په جیسوي د مشالې ډو په بلګړي کې مصعب عبدالحی کاکړ هر کله کوم لومړی غړي با ریپورټونو ته ځانګړي سوي اول نیمایي او دوم نیمایي کې درته ونیس خبرونه د مشال ترن لاندې وړاندې کوو د سر خبر بلکې مهم خبرونه مو څو هغه د تریک انصاف د احتجاجونو یا د دې ګوند سره تړلو د حکومت او د فوج چې کوم بیانونه او خپل بیا د تریک انصاف هغه ته جواب په دې اړه وي او په دوم نیمایي کې هم په دې موضوع باندې د مشال ترن لاندې لرو او پایل خبرونه سرټکی د تریک انصاف د پاکستان فوج هغه بیان له حقیقت سره په ټکر کې بللی چې پکې عمران خان ترنیول کې دورسته پر دې ګوند پر فوجي تاسیساتو د منظم بریدونو تور پوری سوی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د افغانستان په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې د زیات شمیر ملخانو د پیدا کېدو په اړه خبرداري ورکړي. د یوکرين فوج وایي چې ځواکونه یې د روسیې د تازه بریدونو په وړاندې د بخمود ښار دفاع ته دوام ورکړی دی. او سم د خبرونو تفصیل تریک انصاف د پاکستان فوج هغه بیان له حقیقت سره په ټکر کې بللی چې پکې د عمران خان ترنیول کې دورسته پر دې ګوند پر فوجي تاسیساتو د منظم بریدونو تور پوری سوی دی. ګوند پرون پر خپل رسمي ټویټر پاڼه خبر کړي بیان کې داوه کړي چې پر آئین او قانون عمل کولو سره په پر امنه او له تشدد پرته د خپل اهداف ترلاسه کولو لپاره حل ځلې کوي. بیان زیاتوي چې د عمران خان ترنیول کې دورسته د ولسی رد عمل راتلو بیلابیل لاملونه دي چې په وینا یې نیول شوی مشر یې په تیرو دیارلس میاشتو کې په وار وار په ګوته کړي دي. تر دې وړاندې د پاکستان فوج عامه اړیکو ادارې ISPR پرون په بیان کې تور پوری کړی وو چې فوجي تاسیساتو ته د زیان رسونکو مظاهرو تر شا د تریک انصاف د ځینو د فوج په اصطلاح د شرخخو مشرانو ناوړه پلانو. ملخوا د اسلام آباد د پولیسو د تریک انصاف یو بل مخکش فواد چودري هم بیګا د سپریم کورټ د ودانۍ مخې ته نیول سوی خو معلومه نه ده چې پر هغه کوم تور دی. د دې ترڅنګ د پاکستان د پخا بهرنی چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی هم د شپې نیول سوی دی. د مئی پر نهمه د عمران خان ترنیونی وروسته پیلسو مظاهرو تر بیګانه وخت پورې دوام درلود. د پاکستان یو شمېر رسنۍ رپورټونه ورکوي چې پولیسو د خیبر پښتونخوا په ګډون د هیواد په مختلفو برخو کې د تریک انصاف یو شمېر مظاهره چان نیولي خو حکومت په دې اړه لا څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش د عمران خان ترنیول کېدو وروسته د رامنسسو حالاتو په غبرګون کې پر ټولو غاړو ژغ کړي چې له تشدد ډډه وکړي. د سازمان پر وپاڼه د ګوتریش د مرستیال ویان فرحان حق لخوا خپور شوی بیان کې د پرامن غونډو د حق پر درناوي ټینګار شوی دی. په بیان کې د پاکستان پر چارواکو ژغ شوی چې د عمران خان خلاف د مقدمې په اوریدنه کې د قانون واکمني او د قانون طریقې کار ته احترام وسی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې د تریک انصاف مشر عمران خان د درغلی په تور په یو مقدمه کې نیول شوی دی. شابه شریف بیګا په ټلویزیون وینا کې زیاته کړه چې د عمران خان ضد د القادر ټرست په نوم د مقدمه پلټنه د احتساب ملي اداره نیب کوي. هغه وویل چې د القادر ټرست ټول ثبوتونه او سرسته او د په خبره له برتانیا ورغلي د 190 میلیونه پاوند معامله په بند لفافه کې د عمران خان د وزیر اعظم پر وخت د هغه له کابینې څخه منظوره کړل شو. د خبره په دې اړه کابینه په تیار کې ساتل شوی و. عمران خان پروند احتساب عدالت ته د حاضرۍ پر مهال دا تور رد کړی وو. عدالت هغه د دې مقدمه په اړه د پښتنو ګرویژن لپاره په جسمانی ریمانډ د 8 ورځو لپاره د احتساب ادارې ته وسپارلې. د کراچی پولیس وایي چې پر یو چینایي کمپنۍ د برید شنډولو پر مهال یو وسلوال وشلی دی. د دې ښار د پولیسو یو مشر واصف قریشي د مې پر لسمه نیټه خبرالان ټول چې پرون په ابراهیم حیدری سیمه کې دوه وسلوالو د چین هانګ کانګ داود جیټی نومې کمپنۍ ودانۍ ته ننوتل چې هلته ولاړو پولیسو سره نښته وسوه.
سحر 9 بجے دا پی خشبے دوا ترخگر دننا ننوتی ہو مونگ پا سیکیورٹی والاڑ پولیس تیار ہو دا وسلوال سرائے مقابلہ شوے دا ڈزو با مقابلہ کی یو وسلوال وجلی شوے او بل تخت دلے دے مونگ یو پولیس اسکر اکرم پا ڈز جو بل شوے دے.
دغه چینایي کمپنۍ د چین پاکستان رهداري لاندې د بهري بیړیو د مرمت کارونه کوي. تر دې وړاندې هم په کراچي کې پر چینایي وګړو کمپنیو او کونسلګری یو شمېر بریدونه سوي چې د زیاتره ذمہ داري بلوچ بلتون پال ډلو منلې ده. خو د تازه برید پړه چا نه د پرغاړه خستي. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې ادارې د افغانستان په اته شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې د زیات شمیر ملخانو د پیدا کېدو په اړه خبرداری ورکړي. ادارې په دې اړه یو رپورټ کې چې پرون دی خپور کړی ویلي، دغه ملخان په بدخشان، بادغیز، بغلان، بلخ، کندوز، سمنګان، سرپل او تخار ولایتونو کې لیدل شوی. رپورټ زیاتوي دغه ملخان فصلونه او شنه بوټي خوري، چې د ادارې په خبره کروندګرو، ټولنې او ټول هیواد ته یو لوی ګواښ دی. رپورټ وایي د حالت په افغانستان کې د غذایي توکو د کمښت ستونزه لا زیاته کړي. اف ای او ویلي د دغو ملخانو د مخنیوي دودیزې لارې چارې او سره د کرنې وزارت لخوا هڅې پیل شوي دي، خو په خبره یې د وسایلو د کموالي له کبله کافي نه دي. او روسي خبر دا چې د یوکران فوج وایي چې ځواکونه یې د روس د تازه بریدونو په وړاندې د بخمود ښار دفاع ته دوام ورکړی دی. دا په داسې وخت کې ده چې اروپایي ټولنه د روسیې لخوا پر یوکراین د پراخ یرغل په اړه پر ماسکو د تازه بندیزونو پر لګولو بحث کوي. د یوکراین لوړ پوړي پوځي چارواکي د مې پر لسمه د ورځني معلومات ورکول پر وخت ویلي چې روسي ځواکونه د دونیسک چې د جګړې لومړی کرښه ده د بخمود پر اودیفکا مارینکا سیمه کې پر یوکرایني ځواکونو شپږ سلويشت بریدونه کړي دي. پوځوایي له دې حمله پرته روسي ځواکونو په اودیفکا کې د یوکرایني پوځ پر ضد جنگي الوتکې هم کارولې دي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو او ریا اوسم د رپورټونو برخې ته راځو. او د زیاتره رپورټونو بوم په پاکستان کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان تر نوول کېدو وروسته د رامنځته شوو حالاتو په اړه وي. د پایل خبر هم دا دی چې د پاکستان پولیسو د تحریک انصاف دوه نور مخکښان فواد چودري او شاه محمود قریشي نیولي دي. فواد چودري چې د عمران خان په واکمنۍ کې وزیر و، بیګا او شاه محمود قریشي چې د بهرنیو چارو وزیر و، د بیګا نیمه شپه بیا نیول شوی دی. تر دې وړاندې هم پرون د دې ګوند د درې نور مهم مشران نیول شوي ول. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د طاهر خان زخه اورو.
تازه پرمختګونو خدا دې چې یو خو د پی ټی آی مرکزی مشران د غی نیول جاری دي. تیر شپه نا وخت په خوانه وزیر د پی ټی آی په حکومت کې فواد چودري، او نن سهار پخوانی خارجه وزیر شاه محمود قریشی. شاه محمود قریشی بیا د هغې کمیټي مشر و چې کم د عمران خان د نیولو وروستو جوړه شوې وه، چې د خپل پارټۍ د خپلې ډلې د هغې د ټول امور دا پر مخ یوسي، نو هغه هم اوس نیولی شوی دی. او د دې مخکې تېره ورځ سهار اسد عمر چې هغه د پارټۍ سیکرټري جنرل ته نیولی شوی دی، بل یو پخوانی وزیر علی زیدی یا په کراچۍ کې نیولی شوی دی، د پنجاب پخوانی گورنر سرفراز چیما. نو که دې نیولو ته وګورو نو داسې ښکاري چې کوم مرکزی مشران دي او کوم یو کمیټي جوړه شوې وه اکثر د هغې غړي دي، نو د حکومت به یو پلان وي چې د دې په نیولو سره ممکن ده چې احتجاج کم روان دی هغه کم شي، او بل دا چې دی باندې چې کوم اتفاق کم لګول شوی ده په بنیاد باندې هغه چې کوم هغه ایم پی او ورته وایي چې کله چې ځایي چارواکي دا تصور وکړي چې د دې موجودیت د امن ته خطر دی، نو هغه بنیاد باندې دیول کیږي، نو دی باندې هغه دفعه لکه تلې ده. او بل خو تاسو کو پښتنه کوي بیا به جواب
تر خان صاحب نور لدی علاوه دا خو نیونې دي، لدی علاوه څه پرمختګونه نور څه دي، یا مظاهره یا بیا په بلی صاحب باندې د حکومت یا نو شباز شریف هم په لومړي ځل په دې حواله باندې خبرې کړې دي، نو که دغه هم لږ تاسو دې اړخ ته پام وکړي.
ګوره اوس خو نن خو دریم ورځ د عمران خان د نیولو اول به تا سهار دی، نو ځینې ځایونو خبرونه تازه راغلي دي چې کوم ځای کې سړکونه بند وو، لکه په اسلام آباد کې چې کوم سرینګر هائی وے ده د ټولو لویه او مصروفه لار ده، د خیبر پختونخوا ټول ګاډي په هغې باندې راځي، د پنجاب نه هم راځي، نو بهرحال هغه اوس خلاصه ده. البته سهار ته رپورټ ورکړی شوی چې کوم ځای کې عمران خان تیره ورځ عدالت ته حاضر کړی شوی و، یو خصوصي عدالت لګېدلې و، هلته لارې اوس هم بندې دي او ډېر زیات امنیت ټینګ دی. او تیره شپه ناوخته بیا وزیر اعظم هم قوم ته وینا وکړه، او د وینا دغه بنیادي چې کوم یو نقطه وه هم دغه تحریک انصاف دغه احتجاج و دا چې کوم ځای کې تشدد رامنځته شوی دی د هغې مذمت وکړ، او هغه دا وویل چې د عمران خان نیول چې دي دا قانوني دي، بیا دا کم مقدمه کې چې هغه نیولی شوی دی د هغې لږ مختصر غوندې ذکر وکړ.
داو د طاهر خان سری هړه باندې حال راکوي. هلته بیا د پاکستان د نورو برخو په چان په خیبر پښتونخوا حاکم د تحریک انصاف د غړو لخوا احتجاجونه روان ول. پولیس وایي چې د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې شاوخوا سل کسان ټپیان شوي دي چې پکې پولیس سرتیري هم شته. د دې ترڅنګ احتجاجیانو د ایدو امبولانس او د انتخاباتي کمیشن د پېښور دفتر کې اورونه لګولي. د دې نور تفصیل په پېښور زموږ همکار عظمت علي شاره کوي.
پرون د مروز باندې په پېښور کې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم پلاویانو احتجاجیانو هغه احتجاج کولو ور سره د پولیس او دې ترمنځ چې کوم خطه واغ روانه و تر دی و لسنی مو 200 بجو پورې د شپې په دې کې د چې کوم الارج ویان دي اسی ما سره زما خبرو شنو لسلو زیات زخمیان چې کوم دی هغه صرف الارج سره ولې شي ویډیو په دې کې زیاتره هغه زخمیان دي کوم چې په دز لګیدل دي یا په ګولې لګیدل دي په فایرینګ کې لګیدل دي ځکه چې په دغه احتجاج کې په دویم ورځ هم د پولیس لخوا او بیا داسې هم چې د پاکستان تحریک انصاف کوم پلاویان یا احتجاجیان یا چاچی مظاهره کوله هغه سره هم وسلې لیدل کېدی او هغه هم هوایی فایرینګ کول نو په دغه کې د دوانو سیډو لکه پولیس هم زخمیان شوی دی لکه چې ایم سی کې حیدرآباد میډیکل کمپلیکس چې کوم ویان ده هغه سره زموږ خبرو شو نغې چې درې پولیس چې کوم اهلکار دي زخمی حالت کې هغه دلته کې راوړل شوی دی دغه شانته کې سلور کسان صرف په پیښور کې پرون په دغه دغه کې په دغه خطو کې مړه شوی دی دغه شانته کې په دیر کې اسکاو چې کوم کله د پاغه باندې او داسې د اف سی په سکول باندې په تی مرګره کې حمله شوی دی دغه فرنیچر وړل دي سوزول دي دغه شانته کې نور چې کوم دغه دی د دیر سکاوټ کله چې په دې کې ګاډي سوزول دي نو دغه شان پرون تقریبا ټول ورځ په خبر پختونخوا کې په مختلفو ځایونو کې دغه شانته کې د پولیس ترمنځ یا د احتجاجیان چې کوم دی هغه ورغلي دي دغه شانتي په دغه احتجاج کې بیا د ای ڈی ایمبولانس سوزول شي ودي الیکشن کمیشن افیس باندې بیګه ورغلي ولته کې موټر سایکل او غیره چې کوم دی هغه سوزول دي الیکشن کمیشن چې کوم دفتر دی هغه ته او غیره ریکارډ تاغې ته نقصان رسو
لکه څنګه تاسو د عظمت علي شاه په ریپورت کې واوریدل چې د تریکین صاحب مشر عمر خان د نیولو خلاف د هغه د ګوند له طرفه د پاکستان په مختلفو سیمو کې مظاهره روانه دي چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا وشتي او ګڼ شمېر نیول شوي دي په نړۍ کې تریکین صاحب او پاکستان فوج ترمنځ تازه بیانونه هم ورکړل شوي دي تریکین صاحب د فوج د هغه بیان په جواب کې ویلي چې دا له حقیقت سره په ټکر کې دي پرون د ګوند پر رسمي ټوئیټر باندې خبر شوی بیان کې ویل شوی چې د ګوند په تشدد یقین نه لري پوز پرون په بیان کې ویل چې د عمران خان ټوټول وروسته په منظمه توګه د فوج پر تاسو حمله او د پوز ضد شعارونه ورکړل شوی دي تفصیل به له ګور مسیله واورو
پاکستان تحریک انصاف د پوج بیان د حقیقت برخلاف و بلا او د مئی پر لسمه د پی ٹی آئی افیشل ٹویٹر پانه باندې یو بیان خپور کړو چې پکې لیکل دي چې د آئی ایس پی آر دغه بیان د اصل حقیقت نه برخلاف دی پی ٹی آئی یو پر امن د عدم تشدد او د آئین او قانون منلو وال ګوند دی بیان کې د هم زیاته کړي چې د مئی په نهمه د نیم پوځي ادارې یعنی رینجرز له اړخه د عمران خان اغوا کې دونه د خلکو دار د عمل را مخ کې شوې دي پوز د مئی پر لسما په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پوزي تاسیسانو ته زیانونه رسون کی د مظاهرو ترشا د تحریک انصاف د زنو شرخخو مشرانو پلان وو بیان کې زیاته کړي چې په دې مظاهرو کې د اقتدار په هوس کې مبتلا سیاسي یو ډلې هغه کار وکړو چې د پاکستان ابدي دښمنانو په تیر پنځه باندې شپتلاس کلونو کې نه وکړي په بیان کې زیاته شوی چې پر پوځي تاسیساتو حمله وشوي خو پوځ بیا هم لزغم کار واخیست تر دې وروسته به د هر جوابي عمل ذمہواری د تحریک انصاف د مظاهرو پلانونکو په مشرانو وي چې موږ پیژنو دلیدی د دوی پر ضد با سخت قانوني کاروایی کیږي د پوج ویاندې ادارې دا بیان له هغه ورسته خبر کړي چې د مئی په نهمه د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان رینجرز او د نیب په یو کیس کې ونیو او د پی ٹی آئی لخوا د پاکستان په بیلابیل خارونو او سیمو کې احتجاجي مظاهره روانه شوې دي یاد ده وی چې کومه مظاهره روانه دي په هغه کې دا تارونه لګي چې په پوزي سیمو یعنی کنټونمنت علاقو کې مظاهرچیانو ماته ګډې او په پوز پسې خبرې کړې دي سیډونکو حنیف خان مشال ریډیو ته په دې اړه ویل چې د پوز لړخه پی ٹی آئی خلاف دومره سخت بیان راتلل د دوی دپاره یو پیغام دی چې که پی ټی آی په پوز باندې نیوکې بند نه کړي نو راتلونکي وخت کې به د دوی دپاره نوره هم ګرانه شي. حنیف خان زیات کړه
دا کومګو ګورو فوج دا نه غواړي چې یو داسې روایت جوړ شي چې بیا پر راتلونکي وخت کې هر سړی را پاسي او د جی ایس پی یا د کور کمانډر کورونو ته ننوځي او دا قسم امریات کوي یا د فوج خلاف نارې بازی کوي. لہذا هغوی به داسې یو روایت جوړي او داسې مثال به جوړي چې پر راتلونکي وخت کې څوک داسې کار دوباره ونه کړي.
خیبر پختونخوا چارواکی وایي چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو پر ضد د تحریک انصاف د غړیو د مظاهرو په وخت لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. د لیډی ریډینګ روغنتون ویاند محمد عاصم مشال ریډیو ته ویلي چې په پېښور کې درې کسان وژل شوي او 15 زخمیان دي. همداراز په بټخیله کې د روغتیایي چارواکو په وینا 2 کسان وژل شوي او 12 زخمیان شوی دی. په دغه رنګه په پنجاب او سندھ صوبو کې په 1000 کسانو نه زیات نیول شوی او ګڼ شمیر زخمیان شوی دی. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف د مشر عمران خان تر گرفتاری وروسته مظاهرې دوام لري. د هغه هیواد د احتساب ملي ادارې د مې پر 9 نوموړی د القادر ټرست په نوم د درغلي په یو قضیه کې د تحقیقات لپاره ونیوي. له دې پرته هم پر خان یو شمېر مقدمه دایر دي، خو هغه پر ځان لګیدلې تورونه ردوي. د القادر ټرست قضیه یا مقدمه څه ده او پکې پر خان څه ډول تورونه پورې شوي دي؟ پامیر ساحل دا پوښتنې جوابوي.
د پاکستان د احتساب ملي ادارې نائب د مې پر 9 پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان د القادر ټرست په نوم د درغلۍ په یو قضیه کې د تحقیقاتو لپاره گرفتار کړ. خان پر هغه ورځ اسلام آباد های کورټ ته په نورو قضیو کې تر گرفتارۍ مخکې د ضمانت اخیستو لپاره ورغلی و چې د رینجر ځواک سرتیرو د عدالت له ودانۍ بهر ونیو. د وزیر اعظم له دندې څخه له ګوښه کېدو راهیسې پر نوموړي د تورو پیسو سپینولو، توشخانی او د حکومت ضد احتجاجي غونډو پر مهال د ګډوډۍ او ترهګرۍ په تورونو یو شمېر قضیې ثبت شوې دي چې پکې په یو شمېر مقدمو کې هغه ضمانتونه ترلاسه کړي دي. عمران خان تر دې مخکې پر ځان لګېدلي ټول تورونه رد کړي ول او وایي چې ورباندې جوړې مقدمې سیاسي موخې لري. خو د القادر ټرست قضیه څه شی ده چې پکې د گرفتار شو؟ دا کیسه شاوخوا 15 کاله پخوانی تاریخ لري. د 2019 زیږیز کال د ډسمبر پر 3 نیټه د برتانیا د جنایتونو ملي ادارې په پاکستان کې د جایدادونو او تعمیراتي چارو له یو لوی کاروباري ملک ریاض حسین سره د 190 میلیونه پاونډ د جوړجاړي خبر ورکړ. هغه ادارې د جوړجاړي په نتیجه کې د لندن په هایډ پارک کې د نوموړي د 50 میلیونه پاونډو ارزښت لرونکی یو کور او د هغه په بانکي حسابونو کې کنګل پیسې واخیستې او ویل چې هغه 190 میلیونه پاونډ به د پاکستان دولت ته لیږدول کیږي. د برتانیا د جرمونو ادارې د 2018 زیږیز کال په ډسمبر کې د عمران خان د وزیر اعظم تر پیلېدو یو شمېر میاشتې وروسته په برتانیا کې د ملک ریاض حسین د شتمنیو په اړه پلټنې پیل کړې وې. ادارې هغه مهال شک څرګند کړی و چې په برتانیا کې د نوموړي شتمنۍ ښایي په پاکستان کې د درغلیو او رشوتونو له لارې ترلاسه شوې وي. د همدې له کبله هغه ادارې په برتانیا کې د ملک ریاض حسین شتمنۍ کنګل کړې. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه وایي پر هماغه کال د پاکستان سپریم کورټ هم له ملک ریاض حسین سره د هغه د شرکت بحریه ټاون په اړه په یوه قضیه کې جوړجاړی وکړ او پر هغه یې د 4.68 ارب روپیو جرمانه ولګوله. پر نوموړي تور پورې شوی چې د ودانیو جوړولو لپاره یې د کراچۍ په ملیر سیمه کې په ناقانونه توګه زرګونه اکړه ځمکه ترلاسه کړې وه. کله چې د برتانیې د جرمونو ملي ادارې د جوړجاړي خبر ورکړ نو پر هماغه ورځ ملک ریاض بیان ورکړ چې له برتانیې څخه ترلاسه کیدونکې پیسې به سپریم کورټ ته ورکړي او 3 ورځې وروسته 190 میلیونه پاونډ چې هغه وخت 9.8 ارب روپۍ جوړېدي د حکومت پر ځای د سپریم کورټ بانکي حساب ته انتقال کړي. هغه مهال د عمران خان د احتساب چارو ځانګړي سلاکار شهزاد اکبر د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې پیسې ولې حکومت ته انتقال نه شوې ویلي ول چې سپریم کورټ هم د دولت برخه ده، نو دا مهمه نه ده چې پیسې چیرې لیږدول کیږي. د پاکستان د اردو ژبې جیو نیوز ټلویزیون وایي د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان له خپل کابینې څخه د برتانیې د جرمونو ادارې سره د جوړجاړي منظوري واخیسته، خو د معلوماتو د محرمیت د هوکړې له کبله یې ورته جزئیات ورنکړل. د ټلویزیون په وینا تر دې هر څه یو شمېر اونۍ وروسته په اسلام آباد کې د القادر ټرست په نوم بنسټ جوړ شو. د تحریک انصاف سیاستوالان زلفی بخاری، بابر اوان او د عمران خان خځه بشرا بیبی او د هغې ملګری فرح خان د بنسټ غړي وټاکل شول. د جیو نیوز په خبره تر دې شاوخوا درې میاشتې وروسته د خان د کابینې په منظورۍ ملک ریاض حسین د عمران خان نږدې ملګري او سیاستوال زلفی بخاری ته 450 کناله ځمکه ورکړه چې هغه بیا بنسټ ته وسپارله. تر دې وروسته بخاری او اوان دواړو د بنسټ غړیتوب پرېښود او عمران خان د هغه ښځه او د هغې ملګری فرح خان د القادر ټرست غړي شول. په هماغه ورځو شپو کې نیب د برتانیا د جرمونو له ملي ادارې څخه د پیسو ترلاسه کولو په بهیر کې د حکومتي واک د ناسم استعمال په اړه معلومات خوندول. د پاکستان یو شمیر رسنیو په وینا کله چې نیب په دې اړه ثبوتونه ترلاسه کړل نو د عمران خان، بشرا بیبی، زلفی بخاری او ملک ریاض حسین په اړه رسمن پلټنې پیل کړې. رسنۍ د نیب چارواکو له خولې وایي چې هغوی د برتانیا د جرمونو له ادارې څخه د ترلاسه شویو تورو پیسو په قضیه کې ملک ریاض ته د قانوني تحفظ ورکولو په بدل کې له هغه څخه اربونه روپۍ او سلګونه کناله ځمکه ترلاسه کړه. د نیب چارواکي وایي چې هغوی دا پیسې او ځمکه د القادر ټرست د لوړو زده کړو مرکز یا پوهنتون جوړولو لپاره ترلاسه کړې وه. تروسه ملک ریاض د تورونو په اړه څه نه دی ویلي، خو هغه مهال یې ویلي ول چې د پوهنتون جوړولو ټول لګښت ورکوي. عمران خان او د هغه ملګرو سیاستوالانو تر دې مخکې د درغلۍ تورونه رد کړي دي. القادر پوهنتون له پلازمینې اسلام آباد شاوخوا 80 کیلومتره لري د پنجاب د جیلم په سوهاوا سیمه کې دی چې اوس مهال یې د ټولنیزو او اسلامي علومو پوهنځي فعال دي او پر وپاڼه د چیرمین یا مشر عمران خان پیغام هم شته.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
او اوس هم د پاکستان سیاسي حالاتو کې د افغانانو د حال په اړه یو رپورټ اورو. په پاکستان کې میشته یو شمېر افغانان وایي چې د عمران خان تر نیول کېدو وروسته په دې هېواد کې رامنځته شوی وضعیت اندېښمن کړی دی. دوی مشال لیدو ته ودی چې د ډار په فضا کې ژوند کوي او له کورونه نشي وتلی. د هغه افغانان دي چې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته ولاړل، څو له غزه اروپا، امریکا او نورو هېوادونو ته د میشتېدو بهیر مخته بوستي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په پاکستان کې د پخوانی صدر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د مظاهرو او ګډوډیو دوام پاکستان کې میشت افغانان هم بیرولې دي. په ځنګړې توګه هغه افغانان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته لاړل چې نور هیوادونو کې د پناه اخیستنې چارې مخې ته یوسي. عبدالباسط د همدې افغانانو له ډلې یو دی.
دغه حالت نه یوازې پر پاکستانیانو باندې بلکې پر افغان کډوالو باندې هم ډیر بد اغېز کړی دی. ویره دا ده چې افغان کډوال نه خپل هیواد ته ګرځېدل شي او که دلته هم حالت تر دې بدتر شي نو دوی به څه کوي؟ زموږ د هغو هیوادونو نه چې د افغان کډوالو د کیسونو پروسې ورسره دي، غوښتنه دا ده چې زر تر زره د افغان کډوالو قضیو ته رسیدګي وکړي او دوی خپلو هیوادونو ته انتقال کړي.
دغه افغانان وایي چې له تیرو دریو ورځو راهیسې انټرنیټ پرې شوی او دوی میرمنې او ماشومان یې له کورونو هم نه دي وتلي. هدایت الله احدی اسلام آباد ته د تللو هغو خبریالانو له ډلې دی چې دریم هیواد ته د تګ تکل لري. هغه د خپل ځان او نورو ملګرو د اندېښنو په اړه راته وویل.
خپله زه هم ډېر وېرېدلی یم، ځکه حتی بازار ته د یوې سودا د اخیستو لپاره نه شو وتلی. د دې تر څنګ داسې ناتایید شوي خبرونه مو هم اورېدلي دي چې یو شمېر هېوادونو خپلو ډیپلوماتیکو څانګو ته د پاکستان کې امر کړی چې دوی له دې هېواده ووځي. دوی ډیری هغه هېوادونه دي چې افغانان ورسره د پناه غوښتنې قضیې لري. دا په دې معنا ده چې د وضعیت رادې کېدو د افغانانو قضیې یعنې نه څېړل کېږي. دې مسلې هم اندېښنې راپارولې دي، موږ یې اندېښمن کړي یو ځکه موږ افغانستان ته نه سپلای او دلته مو کارونه دی وتلو ځنډیږي.
په پاکستان کې د مظاهرو په دوام د دغه هیواد پوځ خبرداری ورکړی چې د پاریدلو مظاهرچیانو یا د عمران خان د پلویانو لخوا پر پوځي تاسیساتو حملې نورې نسی زغملی. پاوز پرون چهارشنبه په یو خبرپاڼه کې وویل د ډله غواړي پاکستان کورونی جګړې ته ورټیل وهي. پاوز ویلي د تاوتریخجنو مظاهرو دوام ته به د دوی د هر غبرګون پړه د تحریک انصاف ګوند پر غاړه وي. په پاکستان کې دغه مظاهرې د می پر نهمه وروسته له هغې پیل سوه چې پخوانی صدر اعظم عمران خان د فساد په قضیو کې د لاس درلودلو په تور په اسلام آباد کې ونیول سو. عمران خان چې پرون په یوه ځانګړې محکمه کې راڅرګند سو پر ځان لګیدلي تورونه رد او هغه یې سیاسي وبلل. په پاکستان کې تر دغو مظاهرو وروسته چې دولتي او شخصي املاکو او تاسیساتو ته پکې ډېر زیان اوښتی له پوځه د وضعیت د کنټرول مرسته غوښتل سوې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
اکسونا، ویډیوګانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
او سم د غړی د دینی مای هورستی رپورت تر ازو لا غورسته بیا په بل نیمای کې درته د مشال تران لاندې بحث وړاندې کوو. د کراچی پولیس وای پرون په دې شار کې د چین پریو کمپنۍ وسوال برڅ وچ پکې د کمپنۍ کم کارکونکو ته مرګ جوړند اوښته. البته داوا کوي چې پولیسو یو بریدګر وژلې دی. په کراچی کې د لومړی ځل نه دی چې په کومه چینایي کمپنۍ حمله شوی، بلکې تر دې وړاندې هم په وار وار په چینایانو بریدونه شوی چې د زیاتره ځمواري بلوچ بلتون پالو ډلو منلې ده. تفصیل له کراچی نیاز علی راکوي.
د کراچی پولیسو د سیمې ډی ایس پی واسف قریشی د پیښې په اړه خبریالانو ته ویلي چې د چین هانګ کانګ داود جټۍ په نوم یادې کمپنۍ باندې د لمای په لسمه دوه وسلوالو برید کړی. په برید کې چینایي وګړو ته زیان نه دی اوښتی او پولیسو په مقابله کې یو وسلوال وجلی دی.
سحر 9 بجې د پیښې شوه. دوه ترخګر دننه ننوتی وو. مونږ په سکیورټي ولاړ پولیس تیار وو. د وسلوالو سره یې مقابله شوه. د ډزو په مقابله کې یو وسلوال وجل شوه او بل تښتیدل دي. مونږ یو پولیس اسکر اکرم په ډز جو بل شوه دي.
همارې یو سپایي اکرم زخمی وو.
تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د برید سیمواري نه ده منلې. د پیښې وروسته د پولیسو او رینجر ځواکونو په سیمه کې عملیات او د تښتیدلې وسلوال لټون پیل کړی دي. د کراچۍ د پولیسو د ترهګرۍ ست څنګه سی ٹی ڈی مشر راجا عمر خطاب بیا ویلی چې د وجلې شوی برید کوونکی څخه وسله هم ترلاسه کړی ده او د پیخ پلټنی پیل کړی دي.
اس دشه کې جو هلاک هوګا اس کے پاس کوئی خود کا جیکټ نہیں تھی.
کوم وسلوال چې وجلې شوی د هغه څخه ځانمرګي واسکټ یا خود کا جیکټ نه و. د دې سره په لوی مقدار کې وسله وا اس ایم جی ټوپک ور سره و. د خوراک شیان د کجوري چنی او ب ور سره هم وي. دا شیان بیټا په ټریننګ کې ورکول کیږي. پولیسو په چینایي کمپنۍ برید شن کړي او کارکون کې خوندي ساتلې
وي او جو مارې یان لو کام کر رہے ہیں ان کو محفوظ کیا.
د پولیسو په وینا یادا چینایي کمپنی د سیپیک منصوبې لاندې د سمندري جازونو او لانچونو مرمت کوي چې په ګڼ شمیر کې چینایي وګړي په دې کمپنۍ کې کار کوي او د پی خیرستو یادا کمپنی د څه وخت لپاره تړلې شوې ده. په پاکستان یا کراچۍ ښار کې په چینایي وګړو دا لومبې برید نه دي. له دې وړاندې د کراچۍ ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې په چینایي وګړو څو ځله وسلوال بریدونه شوي دي. تیر کال د اپریل په شپږشتمه په کراچۍ پوهنتون کې دننه په یو ځانمرګي برید کې درې چینایي وګړو په ګډون څلور تنه وجلې شوي وو او بیا د دغه برید ذمواري بلوچ لیبریشن آرمی په نوم وسلوالې ډلې قبول کړی وه او ویلي وو چې دغه برید د مجید بریګیډ لومړی خزینه شاري بلوچ کړی دی. په کراچی پوهنتون کې د چینایي وګړو د وجنې وروستو وزیر اعظم شهباز شریف په اسلام آباد کې د چین سفارتخانې ته ورغلی وو او د چین د ناظم الامور سره یې لیدلی او هغه ته یې باور ورکړی وو چې د پریښې پلټنی به کوي او په پیښه کې ککړو کسانو ته به سزا ورکوي. تیر کال هم په کراچی کې یو موټر په هدف شوی وو چې چینایي وګړي پکې سوار وو. هم د دې ترڅنګ د کراچی په صدر سیمه کې تیر کال د چینایي وګړو په یو کلینیک په ډزو کې دوه چینایان جوبل شوي وو او د هغوی د مالی چارو مسول یا کیشر وجلې شوی وو. د دغه حملې ذمواري د سندو دیش په نوم یو ډلې منلې وه. په کال 2013 کې په کراچی کې د چین په کونسلګرۍ برید شوی وو او د دغه برید ذمواري بلوچ لیبریشن آرمی نومي وسلوالې ډلې منلې وه. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچی.
دا مشال ریډیو دا. زا فرحات شینوارایم او لخیبره تاسو ته سیاسي ټولنیز فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
تاسو مشال ریډیو اوریده ریپورتونو نیمایي ته راورسېدو یعنی نیمایي ختم سو او اوس ته خبرونو لنډیز راورو او بیا به وروسته بحث ته راورو. تازه خبر دا دی چې د اسلام آباد پولیسو اوس د دې خبرې تصدیق وکړي چې دوی د تحریک انصاف یو څو مخکشان چې په هغه کې پخواني وزیران فواد چودري او شاه محمد قریشي هم شامل دي نیولې دي. دا نیونې بېګا سوي دي. تحریک انصاف د پاکستان د فوج بیان له حقیقت سره په ټکر کې بللې چې پکې د عمران خان تر نیول کېدو وروسته پر دې ګوند پر پوځي تاسیساتو د منظمو بریدونو تور پورې سوي وو. ګوند پرون په دې اړه باندې په خپل ټویټر پاڼه بیان خپور کړ او د ملګرو ملتونو سرمنچي انټونیو ګوتریش د عمران خان تر نیول کېدو وروسته د رامنځته سو حالات په غبرګون کې په ټولو غاړو ژغ کړی چې له تشدده ډډه وکړي. د پاکستان وزیر اعظم بیا ویلي چې تحریک انصاف مشر عمران خان د درغلي په یو مقدمه کې نیول سوی دی. شاباز شریف بیگا په ټلویزیون باندې کې ذکر کړی چې د عمران خان ضد د القادر ټرست په نوم د مقدمې پلټنې د احتساب ملي اداره نیب کوي. د کراچي پولیس وایي پر یو چینایي کمپنۍ د برج شنډولو پر مهال یې یو وسلوال وژلی دی. د دې ښار د پولیسو یو مشر واصف قریشي د خبره پرون مشال خبر اعلان ته وکړه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د افغانستان په اته شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د زیات شمېر ملخانو د پیدا کېدو په اړه خبرداری ورکړی. دا د خبرونو لنډیز او سم د مشال ترانه لاندې وړاندې کوو چې پکې نن د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د نیولو مختلف اړخونه بحث شوي دي.
د مشال ترانه لاندې
د مشال تران لاندې بحث کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د پاکستان حکومت د مې پر نهمه نیټه د تحریک انصاف مشر او د دې هیواد وزیر اعظم عمران خان د مبینه درغلیو په یو مقدمه کې نیولې وو چې پر ضد یې د ګوند فعالینو په مختلفو شهرونو کې مظاهرې کړې او د فوج او ولس ودانیو ته اورونه اچولې دي. د تحریک انصاف غړو د غبرګون ټول حیرانه کړي او هیواد یې یو سیاسي بحران ته ور ټیل وهلې دي. پوښتنه دا ده چې دا بحران کوم لور ته روان دی. د مشال تران لاندې کې دا او نورې پوښتنې بحث کوو. میلمانو مو د شخصي سما ټلویزیون د پېښور دفتر مشر طارق آفاق او په پېښور کې خبريال او شونکی محمود جان بابر دي. محمود جان بابر صاحب او طارق آفاق صاحب تاسو دواړو ته هرکلی وایم. ډیره مننه. طارق آفاق صاحب اول به تاسو ته راسم او سوال هم دا دی چې کوم حالات پیدا شوي دي. اول خدا چې د عمران خان د نیولو لپاره پر لپسې له تیرو څو میاشتو راسي په وار وار ناقابل ضمانت وارنټونه راتلو، بیا به لاهور ته پولیس پسې لاړو، بیا به نیولې، بیا به نیولې، خونه نیولې. اخر ستاسو په خیال باندې د ده په لاهور های کورټ کې د نیولو وجه څه شوه چې هغه دی ونیولې شو؟
بورګه کړه چې داسې دی چې کله نه دا عمران خان د اقتدار نه محروم شوی دی نو هغه عموما چې کوم هغه په سړکونو باندې دی، هغه د احتجاج د لاره خپله کړې ده او هغه کله چې کوم دی په یو هغه باندې موضوع باندې احتجاج کړی دی، کله په بل موضوع باندې احتجاج کړی دی. بیا په دې احتجاج کې چې کوم دی هغه پہلے د امریکې نه خبره شروع کړه چې د مو حکومت امریکې ختم کړی دی، بیا د هغې نه پس د امریکې هغه بیانې نه وروسته شولو، بیا ټول نظام چې کوم دی په هغه باندې ولګولو په زوړ آرمی چیف باندې چې دا بجوه د لاسه د مو حکومت دلته نه تللی دی، بیا د هغې نه پس چې کوم دی دلته په چې کوم اپوزیشن جماعتونو هغه وخت کې اوس په اتحادي حکومت چې دی بیا په دې باندې نظامونه ولګول نو مو هغه ته صرف دغه تکلیف وو چې یاره دوی د اقتدار نه بللې لري تمام او زوبلی اپوزیشن تر علاوه او بیا دا غینه پس کوم هغه سیاسي فیاغه کړی دي، فیصلې کړی دي، غلطی فیصلې کړی دي، دا غي د خمیا زمو ته ملو شو، دا غي سزا مو ته ملو شو، دا غینه پس دغه فرستریشن نو سی واشو
نه خو سیدی. یعنی تاسو خبره تاسو په سي منظر ورکه خو تاسو خبره داتي اوس ولی یعنی په وار وار کوششونه اوس چې دی ونیول شي خو ونیول شي اوس څه وجه ده چې بیا بل اخره فیصله وشو چې نه بس نشو به
اکه چې موږ زوم ته راتلو دا پس منظر ما په دې باندې کولی شو زموږ اوریجن کو تل فون دې کې تاسو ته حل کلیر وي نو دا پس منظر چې کنه ما دا موږ کوم زموږ جوړه سره دی له موږ سره راته ډلو هغه موږ دې وجه دا و چې د خلاف مختلف تو شخانه کې سمرو وتلو د خلاف چې کنه دا قدر څه سوال کې سمرو وتلو دې خلاف د دې کوم لور دا تیریان دا دی ولا کیسه موږ وتلو نو مختلف کیسونو باندې خدای لګیو دې اجازه غشتله حکومت هم هغه سره کوم تړلې اداري دی هغه ټول په دې باندې ورکینګ شروع کړو او دا دې خیال چې کوم داسې کیس چې پای کې زیات نه زیات امکان وي د سزا کې دوه یا دوه کې گرفتارې نو په دغه صورتحال کې چې کوم دی یو خدای اړخ باندې دغه پیشرف روانو بل اړخ ته چې کوم دی عمران خان هغه ټول حضور چې کوم دی هغه نه پورې وتلو کوم چې زمونږ دلته اسټیبلشمنټ ایښې دي یاره دا یو ریډ لاین دی دا یو سر دی کړی ده دینه په مخکې نه ځي نو هغه هغه لیکلي نه چې کوم دی ټولې کراس کړلې او بیا یو داسې فوجي افسر باندې چې کوم دی هغه داسې سنگین قسم الزامات ولګول چې په هغه باندې زمونږ د فوج ته چې کوم ترجمان اداره ده هغه سربراه راغی او هغه بیا هغې جواب ورکړلو د هغې په جواب کې بیا عمران خان چې کوم دی هغې ادارې له جواب ورکړلو نو دا داسې وو چې دا یو ریډ لاین چې کله هغه کراس کړلو بیا د دې نه پس دې فیصله وکړل چې دا کس چې اوس بار وي نو دا د ملک د قوم لپاره نور زیات خطرناک دی او د هغې په وجه باندې چې کوم دی بیا دوی پرون هماغه القاعده ٹرسٹ کې چې کوم دی دغه وارنټ جاري کړو دا وارنټ مخکې نه جاري شو
مامجان بابر صاحب لکه تاریک آفاق صاحب پس منظر بیان کی دهغه وجه وشول چې مثال له فوج سره د بیان بازی چې شروع سوله هغه دې حد ته ورسېد شای چې هغه ته بس لاس واچول سو هغه ونیول سو په ظاهر هم دغه زیاتره خلک وایي خو سوال دا دی چې له دې وروسته چې کوم صورتحال دا وخت را پیښ شوی دی نو د دې تمه کېدله چې دومره سخت رد عمل به راشي که نه
دومره سخت رد عمل تمه نه وه او زه په خپله هم دا ګڼم چې دې وخت کې د عمران خان د ګرفتاري چې کومه ده دې ته هم زه په دې نظر باندې ګورم چې کېدای شي د هغه خلکو چا چې دا نیوه په پاکستان کې د ګرفتاري د ده ضروري ګڼه ده او که بظاهره هم ګوري که یو آزاد داسې ملک چې هلته نظامي انصاف فعال وي او هلته برابری په بنیاد باندې ټولو خلکو سره هر څه کېږي نو په هغې کې د عمران خان ګرفتاري د ډېرې مودې نه جوړېده دا نه وه چې لکه دا چېرته یو ډېره سیاسي فیصله نه ده مخکې هم دا نیوه خو خبره دا وه چې د پاکستان دا یو تاثر جوړ شو چې کوم عمران خان سره به کوم عمل کېدو چې د پاکستان کې چې کوم نظامي انصاف دی کومه عدلیه چې ده نو هغه عمران خان مخې له ولاړه ده اول د ده مخې له پس کال 2018 پورې چې کوم انتخابات کې ده د هغې نه مخکې او د هغې نه څه وخت پس ته پورې ده سره فوج ولاړ وو خو بیا داسې ښکاره شو چې اوس د اوس چې کوم موجوده حالات دي اوس د سره فوج نشته نو د ده بچ کولو دپاره چې کوم په ظاهر اقدامات ښکارېده هغه داسې ښکارېده چې اوس عدالت د دې مخې له ولاړ دی او دا خبره په اساس واری را ښکاره شوې ده خلکو به نن گرفتاریږي او سبا گرفتاریږي او هم خلکو به چې کومې مخکې نو گرفتارو تجزیه کولې نو هغه خلکو هم همدغه ویل چې یاره بس نن به دې گرفتار شي ولې دا کیس ډېر مضبوط دی نو هغه به د هغې نه بیا کور ته ولېږلو بیا به په سبا بل کیس شو نو بیا به ویل چې یاره نن خو به خامخا بس گرفتار شي دې کیس کې دا څنګه بچ کېدای شي ځکه چې ثبوتونه به دومره مضبوط وو د دې نه مخکې چې کوم خلک گرفتار شوي په کوم ثبوتونو باندې چې خلک نیولی شوي دي په هغه ثبوتونو باندې عمران خان به کور ته تلو روزانه هغه به نه گرفتارېدو نو دا چې اوس زما په خیال باندې کومه گرفتاري چې کومه اوس شوې ده او کوم رد عمل چې راغلی دی خلکو چې دا کوم سړکونو ته راوتي دي د دې تمه نه کېده او عمران خان د پارټي دا کار کړی وو چې هغوی به د مخکې نه ځان تیار کړی وه او خلکو ته یې ویلي وه او ځوانانو ته یې ویلي وو مخکې نه ګوره ځکه داسې نه وه چې ده به اوس په دې وخت کې دا خبرې کولې ده د مخکې نه ماحول جوړ کړی وو په ما څه چل وشو نو داسې به کېږي بیا تاسو داسې چل کوئ که په ما څه چل وشو که زه گرفتار شم تاسو به دا چل کوئ هغه خپل ځان نه داسې یو ریډ لاین جوړ کړی دی خلکو دپاره داسې یو ښځې جوړ کړی دی چې هغه وایي چې بس هر چا سره ګزاره کوئ خو وکوئ خو زما په نوم باندې به چا سره کوئ ګزاره نه کوئ ځکه چې ډېر زیات ضروري یم د دې نه مخکې د پاکستان سیاستدانان چې کوم نو هغوی به دا کار کول هغوی به ویل که مونږ یو که نه یو تاسو به دا پروګرام جاري ساتئ دا به مخکې بوځئ د دې نه مخکې په پاکستان کې خلکو له د انصاف نه بالا بالا هغه ملو شوي دي سیاستدان ملو شوي دي په هغې کې غټ ذکر د ذوالفقار علي بټو وو خو هغه ته نه ویلي چې تاسو ملک تباه کړئ د دې نه پس بیا بېنظیره چې کله ووژلی شو نو هغه وخت هم چا دا ونه ویل چې نه مونږ به دا کوو که نه نو دې دپاره زه دا ویم چې دا دې اوس دې څه کړي دي دا چې څه شوي دي د دې دپاره دې مخکې نه ماحول داسې جوړ کړی وو که نه
محمود جان بابر صاحب مننه زه بیا هم تاسو ته راځم طارق آفاق صاحب ستاسو په خیال باندې چې کله لکه مامو جان بابر صاحب وایي چې کله به ول نن به ونیسي ثبوتونه مضبوط دي، په دغه کیس کې به ونیسي ثبوتونه مضبوط دي، بیا چې به کله نه ونیولی شو د پاکستان چې کوم حکمران پاټۍ دي دا غو لخوا بم ګیله راغه او د تجزیه کاران لخوا بم دا ګیله راغه چې کیدای سي د پاکستان په پوج کې ځننه لده سره اوسم لده سره ملګری وي او ځکه نه نیول کېږي. له اوس نیول کېدو سره چې دغه کوم تاثر و، آیا دا تاثر اوس ختم شو که څنګه؟
دا دوه رایې کې نه مخې ته راتلی چیرې د فیض حمید چې کوم د ایس ای سابق سربراه دغه هم خیال ملګری چې کوم دی دغه تایید عمران خان تحصیل دی او فور چونکه یو ډسپلن اداره ده نو پای کې دا سیزونه چې کوم دی ډېر ټایم پورې نه پریول کېږي او ډېر ټایم پورې کنه دا پکې نه ځنګل کېږي نو خامخا پکې خپل دي کنه اداره کې ډسپلن راوستي دا نه پس بیا دغه خبره کېدل چیرې او هغه اقدامات هم چې کوم کېدل څنګه طریقې سره چې عمران خان ته ریلیف ملایو دا لینا او فوری طور باندې اسلام آباد ته دی راغی هلته چې کوم دومره تور پورو شولو هلته چې کوم دغه رنګ دا اورو لګېدلو تبیو شولا او دا کې فوری بعد چې کوم سپریم کورټ هغه ته ریلیف ورکړلو نو دغه خبرې کېدی چیرې دا چیف جسټس چې کوم دی عمر عطا بنیاد او دا سره افغان مرګري چې کوم دی دا کسان دي چې دا دته ریلیف ورکړي او دا ماته د پیټي یو ډېر اهم شخصیت چې کوم دی هغه معاف کړی کارن ما سره خبره کړې و چیرې دا زموږ سپریم کورټ چې کوم دی زموږ اخیری اثر دا نو اوس دا غینه پس چې کوم دی ما خیال دی چې حالات چې کوم نه چلاړل نو آلته به هغه ججان چې کوم دی چې دای همدردیانی او هغه سره وی عمران خان سره وی نو هغه ته دغه پیغام ملو شروع چیرې دغه صورتحال چې کوم دی کنه د اوس مخ کې نور چلیدو والا نه دی او په دې کې دغه قانوني یعنی دغه چوکاټ کې دنه چې کوم دی هغه څومره د دې سره هیلپ کولې شولو خپل هغه اخیری هدف پورې راړل او بیا د عمران خان خپل چې کوم غلطه فیصله یو دا چې کوم د اقداماتو هغه دومره هغه پورې لاړل چې بیا هغه د قانون ځایین دایره کې کوم دی هغه تحفظ ډېر زیات مشکل و د هغه عواملو چې د هغې د وجې نه د عمران خان د ګرفتاري چې کوم دی دا دي کوتونو دپاره چې کوم دی بیا اسانه شوله او د هغې یو هغه نه دی د هغې یو وجه نه وه څنګه چې ما تاسو ته وویلې چې هغه هغه سری لیکري نه خو واړو له چې کومې نه پاکستان سیاسي چې کوم سیاسي ګوندونه دي یا سیاسي لیډران دي هغې 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 هده پورې خو وتلي خو هغې کله کراس کړې نه ده
مننه طارق خان
سره
تاسو ما خیال واضح که چې مثال د پاکستان له فوج سره د بیان بازی او بیا تنقیدونه او بیا ورته جواب نو تاسو په نظر چې هغه وجه ده چې د اخر گرفتاری وسو او دا خو مامو جان بابر صاحب په تاسو په خیال باندې چې کوم ردی عمل راغلی دی او هغه ردی عمل تاسو په خیال باندې د پرون د حکومت لخوا ځا یعنی پاول روز باندې چې کله د هرڅه وشو نو د تحریک انصاف کارکونانو په لاهور کې د کور کمانډر کور ته ننوتل او رواچوي چې زونه مات کو داسې په پیښور کې مرګ ژوبل وشوله په نورو ځایونو کې د فوج یا بیا په بالایسار چې کوم انداز باندې د عملو د حکومت ترته تیاری نه و چې دې ته جواب وایي یا دا تور پوړ یا د جنگ جګړه ساس په خیال باندې وجه سو چې حکومت په سختۍ سره د دغه شانو مخه ونني ولا سي تشدد مخه ونني ولسي
یاره کاکړ څه زما خو خپل خیال ده چې زما زده نظر لرم چې دې شي چې حکومت د ارص په خپل پریشي وي چې پرې د سکیږي چې دا له کوشش چې له خلکو د کوم تل کا پته ولګي چې یو سره په کیس کې ګرځاري کې او د خلک سکی لکه دا سي به خلک کمپیریزن کوي کنه یو بل سره موازنه کوي چې وګوره د دې نه مخکې څومره خلک نیولی شي او چا هم سړک نه بند کړی چا هم د فوج د افسرانو په کور باندې حمله نه وکړي چا هم ګاډي نو سوزولي امبولانس چا نه سوزولي وګوره دا څنګه خلک دي زما خپل خیال دا دی چې حکومت دې خبرې ته مخکې نه تیار و چې داسې که کېږي نو پرېږده چې لږه وشي او بل دې کې دویم دا دی احتمال دا هم دی چې کېدای شي چې دوی پخپله دا اندازه لګوي چې یاره دا عمران خان سره چل کېږي یا کار گرفتاری نو دد هغه سې را دي عمل ور خلق سوري نو هغه هم معلومه د ضروري دي د پاره دغه چې دا کې دې چې دې دا خیال چې هر څو کې دې عمل اون کې نو بیا و یو توګه د مخکې لار شو چې ډیر زیات را دي عمل وکړو نو بیا به موږ وځي په خپل ځای باندې ام هغه زی پورې اسار باندې شو نو اوس هم په خیال باندې دا چې کوم معاملې ده د خلکو د دې عمل خبره چې کومه ده
مننه مامو جان بابر صاحب طارق افاق صاحب ستاسو په خیال باندې لکه مامو جان بابر صاحب وایي چې ممکنه ده یا خو حکومت کسدن کړی وي او مختلف عوامل دي خو چې په کوم انداز رد عمل راغلی دی او راځي دا د تریک انصاف ته ګټه ورسوله، تاوان ورسولی، یعنی کومش داسي غیر جانبدار تجزیه وکړو، دا د دوی په ګټه تمام شو کنه په تاوان؟
ګوره کاکر صاحب، په سیاسي جماعت کې او شرپسند تنظیم کې کنه بنیادی فرق ده کوي. سیاسی جماعت وقت نے ہنے زلے جکہ نے سیاسی دائرہ کار تمن زمن دکئی او چکم دا سرپسن تنظیمو نے نو اگد خپل مرام دا پارے دا خپل هدف دا سلول دا پارے جکہ نے اگر قانون پلاس کی راجستو کوشش کی اور دا شیم گنن تو پیخور کے مقتلو کرون من مقتلو دلتا چہ دا پی ٹی ور کرانو چکم ور دے عمل ظاہر کرے دینو دا نہ دانس کرے دے چہ دا یو سیاسی جماعت ور کران دی او ای یو سیاسی جکہ نے دائرہ کار قدم نہ لگا دے خپل احتجاج لگا دے ریکارڈ کی بلکہ اگر پرونم قانون لاس کے اگست ہونا نے بھی کنے قانون پلاس کے اگست تا سو کا تلو دن ریڈیو پاکستان میں بلڈنگ تدن نہ ہو تھی دی پاگے مارت کے اگر توڑ پھوڑ کرے دے تے اور لگو لے دے گاڑی تباہ کری دی چاگی جی کنے اڑے یادگار دی دے کہ اگے تباہ کرے دے تے نے لو جا پکی لو والے سار ونی عملی کری دی
نا خدا اس یعنی پکم انداز سی دا دوی ردی عمل اور کوی دا دوی سیاست تا گٹھا دا دوی تاوان دا یعنی دوی خپدی نت کوی سیدا ب گٹھا راوڑی نو دا گٹھا رسی کا تاوان
گور کاکر سے پدے کہ جکم نے کنا زمانہ خیال دے جدا ودی تے گٹ پدین رسی چ قانون تو دنیا پارا چھتے کہ قانون پلاس کے اخلے نو الت دے انسان چ کم غیر جانبدار کو تو نہیں وی اصل کی داری ہم درمیان عقل کو سرخط نشی او استاد سما تو دوے چ پہ خبر کنن سو شو یا پ مردان کی جکم سشی وی یا پ بونو کی شی وی یا چ گرے کہ سواد دے جکم سشی وی دی نو آیا پدی باندې جکم نے اصل کی داری ہم درمیان کو پی ٹی ای کروی او غا نظر اتو اب سجی دای و سر نوا اس هغه خلک چې کنده یا د عوام چې یاره دغه یو سیاسي جماعت رم نظریاتي هغه نشاغه په دې سيزونه د پټم نظر باندې ګوري او بیا به دا موازنه چې کدي کی تر دلته نو شریف هم گرفتار شوی دلته زرداری هم گرفتار شوی دی دلته دای خوند هم گرفتار شوی دی او دا ویلو هم گرفتار شوی دی او کلم چې کنده دا جماعتونو دا له خلک نه داسې در دي عمل مظاهره نه شوی نو خلک زیاده کمپیریزن کې او په دې کمپیریزن کې خلک وایي کنده دا وي چیرې ادی باندې چې کم دا هغه لګېدل او چیرې دی دی پرو ملټنت دی او دی دی پوجا باندې خبر پښتون خوا په دې واپس نرم گوشا اقدامات بدنما سفر بدنما داغ لگے دلے بدائے گرفتار شو حالانکہ سیاسی سفر کی گرفتاریاں نہیں کی قانون لاس کے
مننه طارق افاق صاحب زر اعظم بیم تاسو ته محمد جان بابر صاحب طارق افاق صاحب وای چې د دې نقصان چې دی هغه زیات تریک انصاف ته وشو تاسو په خیال باندې آیا اوس هم تاسو تشکاری ځکه د پردې شاته به د دوی ترمنز مذاکرات کېدل یعنی د تریک انصاف او د پاکستان جمهوری غورځنګ ترمنز نو تاسو تشکاری چې دا خبره اوس نور د دوی ترمنز د پردې شاته د جوړېدو لارې بندې شوې کنه اوس هم څه شته چې د پردې شاته ځینې معاملات چې دی هغه کېدای شي دوی سره حل کړي
نو زما په خپل خیال دا نه چې هغه حکم مذاکرات کېده کنه نو هغه هم د ډېر زیات د خنیت سره نو شوې زما د خپل اندازې ده هغه ته وجه ده چې دوی ته سپریم کورټ ویلو چې تاسو خپل کې خبرې اترې وکړي او دا زما په خیال باندې خبروں سے جوڑ نشو لگا تیر کے انصاف او بنور سیاسی قوتوں کی دا فرق دے چی دے کہ انصاف یو خصوصی ذہن جوڑے گیا یعنی خبر ہے نور جماعتونه زما په خیال باندې داسې کینی چې هغه چې بس بل منځله رسم ورو دي مونږ سره راو باسو خو هغه هم نه ټیک نه دي هغه هم د مذاکراتو لپاره نه ټیک نو هغه د عمران خان دی نور په صورت باندې ځان سره نزغم مل مخکې نه نه ګول کې کوم ډېر ګول کنه چې هغه ځان سره مخکې بولي بولي چلی خو د دوړو نه تونه داسې وکنه چې دا چاس یو مقصد لپاره خراب وو بل بل مقصد لپاره خراب وو د عمران خان دی مسله دا چې هغه کله مذاکرات وکړي نو هغه په ځین کې وسه دوه خبرونه چې په دې باندې که تاسو وشي نو هغه به منو کې نه به منو څنګه چې هغه د الیکشن په اړه باندې یو سخت دریځ لري یو انتها پسندي یو باندې ولا سوچ لري چې کوم ګټل په بای الیکشن ټیک یو کوم ګور ګټل نه باندې ټیک او کوم ګټ د خبرو کې مونږ ګټل نه ټیک به نه کړی نو مونږ به په ځا باندې ټیک دا نو دا زما په خیال باندې ډیره وایي سره چې کوم مذاکرات مخکې کې ده نو هغه بس اثر نه راوته اوس په هم کېږي زه په خپله دا ګڼم چې په طریقې انصاف کې څه خلک اوس هم داسې شته دی چې هغې دا غواړي چې مونږ په څه طریقه باندې د دې مشکل نه چې د اکسکیو سره ګیر شو د دې نه د اوسکوزو هغې به اوس هم مذاکرات کول غواړي ځکه چې هغې ته دا پته ولګي هغې ته دا پته ولګي چې ریاست خو مونږ سره نوره ګزاره نه کوي ریاست لکه دا عدالت شو سرکاري ادارې شي فوج شو نور شي نه شو نو بیا به هغوی خامخا د مذاکراتو اړخ ته لګوي چې هرکه باندې مذاکرات سیاسي مذاکرات وشي او د دې خبرې سه حل نه وځي ځکه چې دا ټول په دې خبره باندې یریږي که عمران خان دوه درې څلور پنځه ورځې دوی سره پاتې کېږي نو د دې خراب اثرات راوتی شي د عمران خان خلک دا ګڼي چې عمران خان به څومره وخت دوی سره وي نو عمره به عمران خان لپاره مشکل وي.
مننه مامو جان. بابر صاحب زه بیا هم بیا تاسو ته راځم. طارق افاق صاحب سوال دا دی چې عدالت چې په کم انداز باندې له عمران خان له نیولو وروسته کومه روایه خپله کړې ده یا د اسلام آباد های کورټ په فکر د چیف جسټس چې کوم نوټس واخیستلې د نیول کېدو وروسته دا فکر کېده چې کېدای شي هغه د غیر قانوني وګړي خو ډېر خلک حیران شو چې د بیا وروسته وویل چې دا قانوني ده یا بیا سپریم کورټ تر اوسه پورې څومره غلی دی ګوره وروسته څه کېږي د عدالت چې په دې د نیولو وروسته کومه رویه ده د دې دا تمه کېدله چې عدالت به هم دغه سي اقدام کوي لکه څنګه تاسو ذکر وکړئ چې دا فکر کېدی او د پی ټی آی والا هم دا وایي چې عدالت له موږ سره همدردي لري نو آیا دا او چې کوم عدالت رول دی دا او چې په کوم انداز دی نو د دې تمه کېدلې دا غو رول څنګه تاسو ته ښکاري؟
دغه کاکر چې داسې دی چې یو خو عمران خان گرفتاری دی یو دغه طریقې کار دی نو هغه دغه د گرفتاری چې کوم طریقې کار او پاغي باندې دغه اعتراض وو چې هغه د هایکورټ عمارت کې دننه په هغه باندې په کومه طریقه سره چې رینجر والا راغلل او ونیولو والته تشدد وکړلو چې کوم عیني شهیدین د هغې الزام دی چې هره سپرې وکړله بیا تشدد وکړلو هغې بوتللو هلته نه نو دغه سیزونه باندې چې کوم دی چیف جسټس یقینا په دې باندې د هغې نوټس خو نه واخیستی خو دا ټول سیزونه هغه په نظر کې وو ځکه فوري طور باندې چې کومه هغې جیفي مو راغوستلو بیا د نیب حکام مو راغوستلو بیا د هغې نه تپوس وکړلو چې یاره آیا دا گرفتاري چې شوې ده نو آیا دا گرفتاري قانوني ده که غیر قانوني ده هغه بیا تاسو کړلو چې یاره کله دغه هغه چې کوم دی د تحقیقات چې کوم د عمران خان خلاف په القاعده ټرسټ کې چې کوم دا کله په انویسټیګیشن کې انکوایري کله په انویسټیګیشن کې تبدیله شوې ده هغې ورته وویل چې هغې ورته تاریخ هم وکړلو چې دغه دی دا وارنټ هم جاري شوي بل دا دی چې دغه د گرفتارۍ لپاره چې کوم دی هغه طریقې کار نو هغه د نیب چې کوم وکیلانو هغې ښه طریقې سره هغه خپل کیس ثابت کړلو په دې وجه باندې چې کوم دی چیف جسټس سره د هغې نه علاوه بله لازمه وه چې هغه د میرټ مطابق فیصله کړې وه او هغه کسان چې کوم طریقې کار او په هغه طریقې کار باندې خو هغې جی پی ټم نوټس جاري کړلو سیکټر داخله ته نوټس جاري کړلو او هغې نه وجه کوم دی د توهین عدالت هغه د لاندې هغې نه وهو کې خو باقي چې کوم هغه ته هغه د عام تاثر دغه وو چې یاره کېدی شي هغه ته د عدالت نه ریلیف ملو شي هغه ته عدالت نه ریلیف په دې وجه باندې ملو نه شولو چې هلته نیب والا ماخل پهلی ځل دومره مضبوط جواز جوړ کړی او دومره مضبوط دی چې کوم دی خپل کیس تیار کړو چې هغې کې د عدلیې چې کوم دی مخکې بیا هغه ته د ریلیف ورکولو څه ګنجایش پاتې نه شولو د هغې په وجه باندې هغې چې کوم خپله فیصله محفوظ کړې وه د هغې چې کله بیا اعلان وکړل نو پای کې دوه چې یاره گرفتاري چې کوم دی دا خو قانوني ده په طریقې کار چې کوم دی په هغې باندې چې په عدالت اعتراض نو دغه طریقې کار چې کوم ذمېداران افسرانو هغې خلاف هغې نوټس جاري کړلې وه هغې هغې ته به عدالت ته برو وغواړي او د هغې خلاف چې کومه کاروي دغه به دی وکړي او اوس صورت حال دا دی چې عمران خان لکه نیب گرفتار کړلو او نیب د خپل گرفتارۍ لپاره چې کوم دی د رینجر خدمات اخیستي وو رینجر په کومې طریقې سره چې کوم دی هغه بوتللو هغه ځان ته شپور شولا او د شپې هغه تفصیلات هم د کوم دی اوس مخې ته راغل نو د هغې نه هغه پروپیګنډه چې کومه کېده چې یاره په ده باندې د شپې تشدد شوی دی او د هغه سره چې کوم دی ډېر داسې غیر انساني غوندې سلوک شوی دی نو هغه پروپیګنډه چې کوم دی د هغې مخنیوی وشولو هغه له فتیک چې کوم دی یو ډیپټي ډایرکټر او د هغې کمره چې کوم دی هغې والا ورکړې وه هغې والا فرنیش کړې ده هلته سره اټیچ باتروم ور سره د شپې دوه بجې پورې هغه انټروګیشن کېدلو بیا د دوه بجو نه پسې کوم دی هغه د پولیس لاین کې چې کوم او هلته یې هغه کړې چې سبا به نن د هغه تشکولو هغه دپاره اوس دا دی خبر راغی چې یاره عدالت چې کوم احتساب عدالت وو نو هغه هم نیب څوارلس ورځې د جسماني ریمانډ هغه کړې وه استدعا کړې وه او د هغې مقابله کې عدالت هغه له اتو ورځو جسماني ریمانډ ورکړل په دې جسماني ریمانډ کې وجه کوم دی هغه انټروګیټ کېږي بس هغه نه وجه کوم دی هغه سیزونه چې کوم سوالات دي د القادر ٹرسٹ حوالے سره د هغې جوابونه وجه کوم دی سبې ګام هغه ورکړي دي سبې کوم دی په دې کې مو
تاسو وکړئ خبره پوره کړئ مهرباني بیا به زه محمود جان
ما دا ویلی چې دا قانون چې کوم دی دا قانون یو لار ده او زما خیال دی چې یو ښه پالیټیشن چې کوم دی هغه ګوره که د ده په حکومت کې پرونه همدغه پوزیشن ته ټول پروسس ته شي وي هغه سره غیر انساني سلوک هم شوی دی نو سره وترسه پر غیر انساني سلوک نه شوی او پکار دی چې د یو پالیټیشن په تور باندې دا ټول سيزونه چې کنه دغه فیس کې د مقابلو کې او په دې کې چې سي وي نو هغه هم مخې دره شي او په دې کې چې سي وي نو هغه په دې کې څنګه چې مزي کې
مختلف اڑخونو باندھی رنا چوستاسو په خیال باندھی سپریم کورٹ کی چکم ججانو یا د چیف جسٹس عمر عطا بندیال دی داغه لغاړي ځخه به په خوا بدا سیو چریر فالو خواغه حکومت پراغو د الزام لګوي چې ټولې فیصلې د عمران خان پاکي کوي د عمران خان تر نول کېدو وروسته د سپریم کورټ په کوم انداز باندې دغه کوي نو تاسو په خیال باندې هغه تم یو پیغام ورکړل شو کنه هغه په خپل حساب کار کوي لګیا دي
خدا هم درده ده پاره هم سلار گوری و لار که تو سر اغی دا گوری چه دا ارس دا اغی دی وقتی دا اغی اختیار که دا خبر روانده که دا اغی اختیار که نده و سنیپ چه کم دینو اغا دا ما پا خیال بند سپریم کورت پا خیل اختیار که نرازی دا نیپ پل طریقه کار ده دا اغی خیل عدالت ده دا اغی خیل ورنت ده دا اس اغا کارو شو چه کم دا ادریه نه عمران خان روی سو دا بل زینا اغا اونی وده شو نو دې سره زما په خیال باندې ځل فرق دی او بل خبره دا ده چې کله زه تا ته راشم او ته ماته وایې چې تا خو دې پلان کې سړي سره ډېر زیاتې وکړو نو چې زه درته مخې نه کښېنم چې وګوره دې سړي په پلان کیسې کې دماکه کړې وه دې سړي پلان کیسې کې ډزې کړې وې دې سړي پلان کیسې کې اغوا کړې وه دې دا ثبوتونه دي چې ټول ثبوتونه ورته مخې نه کښېنې نو چې چا ته سفارش ته پاره راوستې که نه او د چا شاته چې ته ولاړې نو ته هم وروستو شي چې یار ده سره به زه څنګه نور وخت تېرومه دا خو که سبا زه دوه کسانو کې کښېنم یا لس کسانو منس کی کیرم زما خو الله ټول پوزیشن خرابېږي نو دلته زما په پیښور کې کتا سو ګور د جرګه مار نه دې تر شپه ته ولګي زما سره توري دې چې چا طرف نظر راغلی نو دې عمر وستو شي دا خو له عدالت دی او عدالت مخې له کنه خپل کې سې تر کې سر پیش کی او پیش کړې دې نو هغه نه پس زما په خیال باندې دا معاملې بل اړخ ته لاړه او تر کې انصاف لپاره هم اوس دا پیغام دی چې هغه دا ګوري څومره ورځې به دا جنگ په سړکونو باندې کولی شي او چې کله لکه اوس فیصله چې څنګه شوې ده چې څنګه مونږ ګورو لګي چې فوج به راځي او هغوی وایي چې مونږ به نور هیڅوک هم یو ځیلې نه پرېږدو نو که اوس څوک ډزم کوي نو هلته خو جواز خو له دې ورکړو هلته په کې د کور کمانډر په کور باندې ورغلي دي هلته د تېر کې انصاف د مشرانو د آډیو لګیا ده اوس په یو ټي وي باندې ګورم لګیا ده چلېږي نو په دې کې دا ویلې کېږي داسې ښکاري چې هغوی خوشحالۍ اظهار کوي لګیا دي چې وګوره مونږ ورغو که نه ورغو ورغو تو په کملې مې اوړي التم ټول پوره کوو زما په خیال باندې دا ثبوتونه اوس د حکومت لا سراغه اوس قرار اوس دینه پس کړ هغه سخته فیصله کوي که څوک راوته نو داسې چل وکړو نو بیا زما په خیال باندې دغه بشي دغه بدلی
مننه ډیر مامو جان بابر سیب ستاسو تاریخ افاق سیب گڑی تا گورم هم دمر وقت و خو بہرحال ستاسو پا باز که دبر خیستو دا دوارو دیر مننا شو وقت خدا پامان پا مخشا اور دن کو تاسو دا مشال ترانلا واو ری دی چپکی دا پاکستان تحریک انصاف مشر او دا دیواد پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا مبینہ درغلوی پا مکتمہ کی نول سوی دا دی پر زد باندی پا طول ہیواد کی تشدد زادہ کی مظاہرے سوی دا دی موضوع بلا بل ارخونم چیڑل میلمانم او دا شخصی ٹیلیویژن سما دا پیشور دفتر مشر طارق آفاق او خبریال او شنون کی مامو جان بابر او بحث پای تا ورسے دی عبدالی کاکر تا اجازہ ورکی پا مخمشا
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅ لنډې سپې پنځه لس زره اووه سو پنځوس دو لس زره یو سلو دیرش او پنځه لس زره درې سو پنځه شپېته کیلو هرڅ اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅ خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ